سلامونه او ستوري مسی وخت د سهار لس بجې سوینند زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د مئی 23 نیټه ده. د مشال لیډو په دوهمه غړي کې مزافر حق کاکړ کلی کوم په دې غړي کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو پر دې خبره اتفاق چې د فاټا اسلام قانون به نن اسمبلی ته وړاندې کړي او د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر رپوټونه درته لرو او د دې ترڅنګ په پای کې سندري جادوګري یونیټس پروګرام لرو. په پیل کې به مایک وسپارم بډوال کاکړ ته زه دې وخت خبرونه وکړم.
د مهم خبرونو سره ټکی د کومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپا وایي تمه ده چې نن به د پاکستان له کومي اسمبلی څخه د قبایلي سیمو اصلاحاتو بل منظور سي. رپورټونه وایي تمه ده چې امریکایي جنرال سکاټ میلر به په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وټاکل سي او شام د امریکا د غوښتنې رد کړې دي چې ایران د خپل ټول سلاکاران او اتحادي ځواکونه له شام وباسي. اوس بشپړ خبرونه. د کومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي تمه ده چې نن به د پاکستان له کومي اسمبلی څخه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو بل منظور سي. افتاب شیرپا بیگا مشال رادیو ته ویل د چهارشنبه په ورځ په دې اړه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې غونډه وسوه او ټول ګوندونه په دې اړه سلا سو.
چاګیو پارټي خپل اګر دې چې وي موږ خپل مرکز راولو او زه مې درما چې 2/3 میجورټي با اوشي او دا بل په پاس شي. دا ما خالي اورې تاریخي خبره ده.
د قبایلی سیمو د راتلونکي ممکنه عیني حیثیت په اړه د پاکستان سیاسي ګوندونه او د قبایلی سیمو مشران پر دوو ډلو ویشل دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستل یو لنډ مهاله نه بلکې دوامدار عمل دی. نوموړي ویلي چې دا اصلاحات قانوني پرمختیايي او انتظامی اړخونه لري د کوم پوره کول چې د په وینا ټولو سیاسي ګوندونو ګډون ته اړتیا لري. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي دا څرګندونې د چهارشنبه په مازګر د خبر ایجنسی په جمرود کې د 132 کیلو واټه بجلی جوړونکي ګریډ سټیشن د پرانستې پر مهال کړې ده. شاهد خاقان عباسي ویل په قبایلي سیمو کې به اعلی عدالتونه خپل کار هغه وخت پیل کړی چې کله هلته د پولیسو او لاندنیو عدالتونو نظام پر ځای سي. نوموړي ویل د قبایلي سیمو ولس د هغو ټولو حقونو او اسانتیاو حق لري کوم چې د پاکستان د نورو سیمو خلکو ته حاصل دي. د یادونې وړ ده چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د اوسني حکومت موده د راتلونکي پنجشنبه په ورځ پای ته رسیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې راتلونکي مالی کال لپاره به بجټ نه وړاندې کوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو مخکښ او د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل دوی تیاری کړې وه خو د اپوزیشن ګوندونه ورسره له مرستې کولو پر شا شوي دي.
دا پکې فیصله و چې وو بجټ نه پېښ کړي نه مېن وجه خدا و. سیکنډلی دا چې اپوزیشن نو بار بار ویچې دا چې تاسو دغه بجټ نه پېښ کوی اورال نو انتظامی بجټ پېښ کړي نو موږ په سټیک شو چې کله موږ تیارې وکړو نو مزایي رسو شو نو هغه په دې چې څو نو خو موږ ورته چې ماسم بجټ نه پېښ کړو نو مخکې نو موږ دا فیصله کړو.
په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ یو ائتلافي حکومت خو اوس جماعت اسلامي او نور ګوندونو ورڅخه بیل سوي دي چې لکه بلې د حکومت غوڅ اکثریت په اسمبلی کې لمنځه تللی دی. د پېښور کې میشتو عیسویانو غوښتنه کړې ده چې دوی دی هلته له کریسچن کالونۍ څخه نه ایستل کېږي. دوی د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو وویل د پاکستان چیف جسټس او د پوځ مشر دی د هغو خلکو مخ ونیسي کوم چې دوی له کریسچن کالونۍ څخه ایستل غواړي. په پاکستان کې د اقلیتونو د سازمان یو مخکښ هارون سربدیال پر دې مهال مشال رډیو ته وویل
دلته دا کوهټه نه لاهور نه په پرائم لوکیشن کې مین روډ باندې مونږ خلک آباد وو. حکومت دی دیږي کې مونږ آباد کو بغیر د مالکانه حقوق او نن خلک چې دې زمونږ په ځای لینڈ مافیا چې دې دا په های کورټ کې ریټ پټیشن کوي چې مونږ به دا خلک بل ځای ته ترانسفر کړی دي شي که جه های کورټ جج کدا فیصله ورکړه نو دا خلک به تباہ شي دا به کم ځای ته بځي.
مظاهره کوونکو ویل د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس دی دوی ته د ملاقات وخت ورکړي چې دوی خپل مسله په خپل ورته بیان کړي. تمه ده چې امریکایي جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وټاکل سي. دا خبره یو شمېر امریکایي رسنیو د ځینو چارواکو د نوم له ورکولو پرته لیکلې ده. د 2014 کال د مارچ له میاشتې راهې په دې خوا جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان دی. شام د امریکا د غشتنه رد کړی ده چې ایران د خپل ټول سلاکاران او اتحادي ځواکونه له شام وباسي. د شام د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد د چهارشنبه په ورځ ویلي دا خبرې چې ایرانی ځواکونه او یا حزب الله ډله له شام څخه وځي او یا پاتېږي ځکه په ایجنډا او باس کې نشته چې دا د شام د حکومت کار دی. هغه ویلي دا ټول ځواکونه تر د ترهګرۍ خلاف دي او د شام له خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه نه کوي. دا وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مئی پر یوویشتمه وویل ایران او د هغوی اتحادي د لبنان حزب الله ډله دی له شامه ووځي او په سیمه کې دی له خپلو پوځي فعالیتونو لاس واخلي. د مایک پامپیو په وینا که هغوی داسې ونه کړي نو به د امریکا لخوا له داسې بندیزونو سره مخامخ سي چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي یو ځانمرګ برید سوی چې د پولیسو د یو افسر په ګډون یې لږ تر لږه څلور تنه وژلې دي. د عراق رسنیو او امنیتي چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپي سوي دي چا یې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه له نن څخه د لندن په تاریخي لارډز میدان کې پیلېږي. ټاکل شوی ده چې لوبه د پېښور له وخت سره سمه د ماسپښین پر 3 بجې پیل سي. او د جنوبي افریقا نومیالي لوبغاړي ای بی ډی ویلیرز د نړیوال کرکټ پرېښودلو اعلان کړی دی. نوموړي د چهارشنبه په ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په خپره کړې ویډیو پیغام کې ویلي چې نور یې نړیوال کرکټ ته د خدای پاماني ویلې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه متفق شوي چې د فاټا اصلاحاتو قانون به د منظوري لپاره نن پارلمان ته وړاندې کړي. آیا قانون به لازم اکثریت ترلاسه کړای شي؟
موجوده حکومت خپل ځان د پړوالي د ویستو لپاره خو دوی دا یو بل تیار کړو خو زما دا یقین نه کړم چې دا به د 3 ورځو کې وشي.
په پاکستان کې د اسمبلی آئینی موده پر یو دیرشم همه ختمې شي او د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي مالکال بجټ نه وړاندې کولو اعلان د وړاندې کولو اعلان بیرته اخیستی دی. ولې
اپوزیشن به بار بار تاسو دغه بجټ نه پېښ کوي اورال نو انتظامي بجټ پېښ کوي نو موږ سټیک شو چې کله موږ تیاری وکړو نو به تاسو وروسته شو.
او اونیکس پروګرام سندری جادوګری کې د سندرغاړي دمسازي مروت ته ژوند او هنر ته کتنه شوې.
خیال کو جشن خانو نئے اران نکڑے او چی زلفے زنگ وے باد سبا
او دیدی ترسنگ یو شمیر نو رپورٹ نہ لرو لمشالے دو سر اوسے. او سم د خبرونه د پایل رپورٹ. پرون د پاکستان پارلماني ګوندونه سره غونډه کړې وه او په دې کې د اتفاق شوی دی چې د فاټا اصلاحاتو قانون به نن د منظوري لپاره پارلمان ته وړاندې کوي. په دې غونډه کې له دې غونډې څخه جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډلې او پښتونخوا ملي عوامي پارټي بایکاټ کړی وو. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو په غونډه کې موجود وو او وایي چې تمه لري د نن به له قومي اسمبلۍ د فاټا اصلاحاتو بل منظور سي. نوموړی وایي د وزیر اعظم شاه خاقان عباسي په مشرۍ کې غونډه د دوی په ګډون د ټولو سیاسي ګوندو مشرانو ژمنه وکړه چې نن د زیارت ورځ به خپل ټول غړي اسمبلۍ په غونډه کې حاضروي چې دارنګه په دریو کې دوه اکثریت ترلاسه او له قومي اسمبلۍ د فاټا اصلاحاتو بل منظور سي. نور تفصیل د اسرار العلوم په رپورټ کې.
د شروع په ورځ د کامی وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو مشالې ډوته وویل چې پرون د وزیر اعظم شاهد خان عباسي په مشرۍ غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو ژمنه وکړه چې نن به خپل ټول غړي د اسمبلۍ په غونډه کې حاضروي چې دا رنګ په دریو کې دوه اکثریت ترلاسه او له قومي اسمبلۍ د فاټا اصلاحاتو بل منظور کړي.
نو هغه پارټي خپل راولو او زه امید لرم چې 2/3 میجورټي به وشي او دا بل به پاس شي. زما په خیال یو لوی تاریخي خبره ده.
شیرپا وایي چې د شروع په ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه کې په قبایلي سیمو کې د نافذ PCR قانون په ختمولو، قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا د ورګډولو او په یو کال کې دننه په قبایلي سیمو کې د صوبې انتخاباتو په کولو موافقه وشوه. بلخوا د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی د شروع پر ورځ مشالې ډوته ویل چې د وزیر اعظم په مشرۍ پرونی غونډه کې نوري هم یو شمیر پریکړه وشوي چې په اړه یې نوموړی وایي
هغه هغه کې دی فاټا او دی فاټا دواړو حیثیت ختم شو او هغه کې یعنی پولیټیکل ایجنټ چې دی هغه ختم شو دی هغه بینیم پولیټیکل ایجنټ بنی دا وو ډیپټی کمشنر وو آئنده کې وو دی تا ډیپټی کمشنر وای یعنی ډیپټی کمشنر خیبر ډیپټی کمشنر باجاوړ ډیپټی کمشنر اورګزی دا وی او ایجنسی چې دا ختم شو دا ضلع خیبر ضلع کرم ضلع باجاوړ ضلع مومند او دا دا فیصله مو شوې دی مونږه ډیر ته خوشاله یو ډیر لوی خبر دی جی.
د کمی وطن ګوند مشر ارتاب شرپا وایي چې د فاټا اصلاحاتو آئینی بل له قومي اسمبلی منظور شي نو بیا به له سینټه منظوریږي او بیا به پرې ولسمشر لاسلیک کوي او له هغه وروسته به عمل کیږي. نوموړی وایي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی به هم د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو په اړه قرارداد منظوروي او بیا به یې ولسمشر لاسلیک کوي. ارتاب شرپا وایي که یو خوا د هر څه ډیر وخت غواړي نو بل خوا د صوبایي او مرکزي حکومتونو موده څو ورځې پس د مئی په یو دیرشمه ختمیږي. نو د په خبره ډیره ګرانه ده چې په موجوده حکومت کې د فاټا اصلاحاتو عملي کیدل پیل شي. همدارا څرګندونې د شروع په ورځ د فاټا وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند مشال ډیو ته وکړې. خو نوموړی وایي دا به هم یو غټ ګام وي چې په موجوده حکومت کې له قومي اسمبلۍ دغه اصلاحاتي بل منظور شي.
زما د خبرې مطلب دا دی موجوده حکومت خپل ځان روغ شو کولو لپاره خپل ځان د پړوالي د وستو لپاره خو دوی دا یو بل تیار کو خو زما دا یقین نه کوم چې دا به په درې ورځو کې وشي. خو به هر حال دا کم لیک پړ چې نن وشو دا کم تحریر چې تیار شو چې دی آرټیکلو کې به ترمیم کیږي داسې به کیږي دا هم ډېره لویه خبره ده چې یو ثبوت یو تحریر په لاس راغی.
د قبایلي اصلاحاتو موضوع لنجمره ده. جمعیت العلماء اسلام موفی پختونخوا ملي عوامي ګوند متحده قومي موومنت پاکستان او یو شمیر قبایلي مشران په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پلان مخالفت کوي. دوی ګڼي چې تر هر ډول قانوني او آئینی بدلون مخکې باید د هغو سیمو له ټول ولسه رای واخیستل شي. خو پاتې سیاسي ګوندونه ځینې قبایلي مشران او ځینې ټولنې د اصلاحاتو د هغه پلان عملي کول غواړي چې یوې حکومتي کمیټې د 2018 کال په اګست کې د یو رپورټ په بڼه حکومت ته وړاندې کړی وو. کمیټې د قبایلي سیمو تر سفرونو او له مشرانو سره تر خبرو وروسته حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې قبایلي سیمې دې په مرحلو یا پړاوونو کې د پاکستان په کمی بهیر کې ورګړې کړي.
د اسرار له مومند رپورټ مو اورېدې. هلته بیا د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې فاټا اصلاحات یو اوږدمهاله عمل دی او په دې اړه به پارلمان د قومي قبایلي سیمو له ګټو سره سم اقدام کوي. شاید خاکان عباسي پرون په جمرود کې د بجلی ګرد سټېشن د پرانیست پر وخت هم وویل چې کله په فاټا کې د پولیسو او د لاندنیو عدالتونو نظام پر ځای شي نو بیا به سپریم کورټ او پېښورای کورټ خپل کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن به د پاکستان پارلمان کې د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې شي.
شاید خاکان عباسی پرون مازیګر په هلیکاپټر کې له اسلام آباد د خیبر ایجنسی جمرود سیمې ته ولاړ او هلته د 132 کیلو واټه بجلی جوړونکي ګریډ سټېشن پرانیسته وکړه. پر دې مهال د مشرانو یوه جرګه هم اور بلل شوې وه چې ورته د پاکستان وزیر اعظم وینا وکړه. شاید خاکان عباسی زیاتره خبرې د فاټا اصلاحاتو په اړه وکړي. نوموړي وویل چې په فاټا کې اصلاحات راوستل لنډمهال نه بلکې دوامدار عمل دی.
دا د یوې ورځې یا یو ساعت کار نه دی، دا یو لړۍ ده چې دوام به ولري. د دې قانوني اړخونه هم سته، پرمختیایي اړخونه یې هم لري، انتظامی اړخونه یې هم سته. دا ټول به سرته رسوو او دا به په شریکه پوره کوو. دا به هغه وخت سرته رسیږي کله چې پکې ټول سیاسي ګوندونه شامل سي. موږ ته معلومه ده چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه نظرونه سره ویشل شوي دي، خو د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ به هم هغه کار کوي چې د قبایلو په ګټه وي. موږ د قبایلي ایجنسیانو راهداري ټیکس ختم کړ او اوس به قبایلو ته مالونه او خوراکي توکي هماغه ډول بیل ټیکس وړل کیږي لکه څنګه چې د پاکستان نورو برخو ته وړل کیږي.
که څم د پاکستان سینټ د اپریل په میاشت کې د فاټا اصلاحاتو له مخې د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د رای کار تر قبایلي سیمو پورې د غزولو منظوري ورکړې وه او وروسته ولسمشر ممنون حسین پر دې قانون لاسلیک هم وکړ، خو هلته لا هم اعلی عدالتونو کار نه دی پیل کړی. وزیر اعظم شاید خاکان عباسی په خپله وینا کې په دې اړه وویل چې اعلی عدالتونو به خپل کار هغه وخت پیل کړي چې کله په فاټا کې د پولیس او لاندنیو عدالتونو نظام پر ځای شي.
جب بھی مقامی حالات مکمل ہو جائیں گے
چې کله ځایی حالات سم سي، د پولیسو او د لاندنۍ کچې عدالتونو نظام جوړ سي، نو بیا به د پېښور های کورټ او سپریم کورټ اختیار عملي سي او د خلکو د اپیل او ریدلو عمل به پیل سي. د قبایلي سیمو خلک د همغه حقونو او سهولتونو حق لري لکه چې د هیواد نور وګړي لري. له دې بغیر انضمام هیڅ ګټه نه لري. لومړی به په دې اړه وسایل برابرول ضروري وي. موږ د دې هم اندازه لګولې ده چې دا وخت په فاټا کې د نظام چلولو لپاره هر کال 25 ارب روپۍ ورکول کیږي. نو موږ اندازه دا لګولې ده چې که تر لسو کلونو پورې هر کال په فاټا کې 100 ارب روپۍ خرڅ سي، نو بیا کېدای سي چې دغه ټولې منصوبې سرته ورسیږي.
له شاهد خاکان عباسي سره د پاکستان په پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي شاجیګل اپریدی او سینیټر تاج احمد اپریدی هم ملګری ول. پر دې مهال په جمرود کې کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. د دې سورې ته په ورغلو خلکو کې د باړې اوسیدونکي محمد الله اپریدی هم وو. نوموړي مشال ډېر ټول چې د سیمې خلک له یو شمېر مشکلات سره مخامخ دي، خو حکومت تش اعلانونه کوي.
دو وی د دو حکومت کې چې مونږ په فټه کې تعلیم ایمرجنسی لګولې رو، حالانکه په بوډا کې نن سبا سکول نه نن سبا وسه پرې ویرون پروت دی. هغه لچا پام و نکړلو د دهشتګردۍ په کې د خلکو کورونه ویرون شوی دی، چې کوم د نور بنیادی سہولتونه روډ نشته دی، چې دا کم ګریشن افتتاح وکړل. نو په تشه افتتاح باندې چې کیږي چې بجلی پکې نوي او بجلی په باندې رون شي او خلکو لته نه فایده ملون شي. د دو چې کوم لونه کوي دوه لونه کوي، خو بهر حال مال په باندې نشي. او
د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې جمرود ته تللی چې ټاکل شوی د پاکستان په پارلمان کې به نن د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو قانون وړاندې کیږي. دا قانون به د تیرې دوشنبې په ورځ هم پارلمان ته وړاندې کېدلی، خو داسې ونه سو. تاسو رپورت اوریدی. د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې ده چې د راتلونکي مالي کال لپاره به صوبایي بجټ نه وړاندې کوي. دا خبره پرون د خیبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي مشالډې توکړ نوموړي زموږ همکار سره له مومن سره په خبرو کې وویل چې بجټ وړاندې کول د راتلونکي نوي حکومت کار دی.
سیکنډلی دا چې اپوزیشن به بار بار وی چې دا تاسو دغه بجټ نه پېښ کوی اورال نو انتظامی بجټ پېښ کوي، نو موږ په سټیک شو چې کله موږ تیارې وکړو به ځای رسته شو. نو هغه په دې چې څو نو خو موږ ورته چې ماسم بجټ نه پېښ کوو، موږ مخکې نه موږ دا فیصله کړې ده.
نو څه ګوري تاسو شوکت سره څومره مهم دی بجټ پېښ کول؟ سوبې د پاره
زوره موږ خدا وی چې موږ چې هغه وخت دا اخري میاشت نه موږ چې له یو میاشت لپاره موږ خپل څه پوره پلان ورکړو. دا جمهوریت نوې کوم حکومت راځي، نو په کار ده چې هغه خپل منډیټ استعمال کړي او خپل پرایورټي فکس کړي. اوس موږ بجټ پېښ کړو، پېښ کړو، اخر کې به موږ به تلاش شو. بل حکومت لپاره زموږ خیال دا و چې دا بجټ پېښ کول ټیک نه دي.
او بل شوکت صاحب تاسو څه وایئ چې آیا ستاسو د اسمبلی چې کوم غړي دي هغه هم پوره نه دي؟ دغه وجه خو نه شي کېدای چې د هغې د وجه تاسو دغه بجټ نه وړاندې کوئ؟
ګوره اخو رسو خبره وکنه، موږ خو فیصله مخکې کړې وه چې موږ بجټ نه پېښ کړو. هغې نه پس د نیو ډیولپمنټ راله چې هغه کې بیا ممبران هم کم شي، ځکه موږ څه کسان موږ وویستل د پاټۍ نه او یو ډول فیصله مو وکړه. نو اخو رسو بیا خبر رالی، خو ړومبۍ کې خو موږ ته د تعداد مخنه او هغه وخت مو فیصله کړې چې موږ بجټ نه پېښ کړو. اپوزیشن وایي چې نه تاسو بجټ خامخا پېښ کړئ، انتظامی بجټ پېښ کړئ. نو موږ انتظامی بجټ لپاره تیاری وکړو، نو بیا د هغې لخوا هغه شانتي ګرم جوشي او هغه شانتي تاون موږ ته ښکاره نه شو. نو موږ په خپله چې دی هغه جواب کړو.
دغلته کې ستاسو چې کوم انتظامي بجټ خبر وکړه، نو دغې لپاره به څه کوي تاسو؟
د څو خو بجټ موږ پاتې کړو دغه لپاره، چونکې میګران حکومت سره د څلور میاشتې د بجټ پرویژن شته. هغې به دا خپل نظام چلوي. هغې نه پس بیا کوم اسم په جولای کې الیکشن دی نیکسټ منتھ کې، نو انشاءالله تعالی هغې به خپل چې کوم نوی ګورنمنټ راځي هغه صوبی بجټ پېښ کړي.
دا و شوکت یوسفزی د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د اسمبلی غړی. په قائد اعظم پونتون کې د سند صوبې زده کوونکو د اتوار له ورځې راهیسې په اسلام آباد کې د پرس کلب مخې ته درنه ورکړې ده. غوښتنه کوي چې حکومت یې په سند کې د امنیتي ادارو لخوا د لا درکه کړل سو 1200 کسانو درک ولګوي، عدالتونه دي وړاندې کړي. بلخوا حکومت وایي د لا درک کسانو په اړه یو درې کسیزه کمیشن خپل کار پرمخ وړي. نور تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
د زده کوونکو د سازمان مهران سټوډنټس کونسل یو مخکخ اعجاز چانډیو په دې اړه بیګا مشال لیرو ته وویل چې له کال 2015 راهیسې په سند صوبه کې خواوشا 1200 کسان لا درک کړل شوي دي.
2017-18
کال 2018 کې زموږ 146 لیکوالان او د حقونو دفاع کوونکي لا درک کړل شوي دي. د دې پر ضد په کراچۍ کې د دوی خویندو میندو احتجاج کاوه. رینجر ځواکونه، پولیس او په ساده کالیو کې د ایجنسیو خلک په دې احتجاج ورغلي دي. زموږ د ښځو سره لاس او ګریوان شوي دي، د هغوی جامې شلولي دي او احتجاج ورته ختم کړی دی. د دې پر ضد په اسلام آباد کې د سند زده کوونکي احتجاج کوي او د آئین لاندې د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
جو سندھی اسٹوڈینٹس ہیں وہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی جو آئین ہمیں حقائق دیتا ہے صرف وہ ہمیں دیے جائیں.
د حقونو دفاع کوونکي وایي چې د پاکستان په ټولو برخو کې امنیتي ادارې خلک نیسي او بیا یې عدالتونو ته نه وړاندې کوي. د پښتون تحفظ غورځنګ یو مخکخ عالمزیب خان وایي چې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه خواوشا 4000 پښتانه لا درک دي. نوموړی وایي
فلال کو موږ ته چټینا ډیټا راځي دلی دا او د تقریبا هغه پښتانه دا د سلاکر نه پاتې کیږي نه ست کړي نه دی او دا هره فیلڈ سره تعلق لري او څه پر تقریبا 4000 پورې موږ سره ډیټا جمع شوی دا ډاکټر سٹاف ته کې بدا کې انجینیر سٹاف ته کې بدا کې بزنس مین سٹاف غریب سړی سٹاف مزدور کاش او د عمرې نه دا څه هم دي چې 2 لک کوله بچي هم څکړي دي 75 سال له پوسه هم څکړي دي.
د لادرک کسانو د درک معلومولو لپاره سپریم کورټ په کال 2010 کې د پخوانی جسټس جاوید اقبال په مشرۍ یو درې کسیز کمیشن جوړ کړی وو. کمیشن تر اوسه خپلې ذمہ تر کومه حده پوره کړې دي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی او د قانوني چارو پو شیر محمد خان وایي
جسټس جاوید اقبال چې اوس د نیب چیرمین دی هغه مخکې د دغه کمیشن چیرمین او هغه دا خبره کړی ده چې د مشرف په دور کې 4000 کسان چې دي نو هغه بهر ملکونو ته مطلب چې ورکړی شوي دي په پیسو باندې. هغه د دې تفصیل بیا مطلب بیان نه کړي چې دوی دا چا ورکړي دي او د دې مطلب خلکو څه کردار او څه جرم. نو د دې کمیشن چې دی کارکردګي چې ده هغه بالکل ناقصه ده.
د کمیشن د دریز معلومولو لپاره مو د کمیشن د سکرتر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د سټینډینګ کمیټه یو اغړی صاحبزاده محمد یعقوب راته وویل چې د ورکوښو خلکو معاملې ډېر حساسه ده. حکومتې په دغه اړه متعلقه حکومتي چارواکي راغوښتې دي او پښتنې ترې کړې دي. نو موړې ځاتوي
موږ اړ دي سلوونو سبو چې کوم سټیک هولډر دي هغه موږ راغوښتې دي چې پیز او سلوونو چې څه دې لري خلک او هم چې څه اغی سره واقعه خبره شوی دا سپکی درځه شي دي او پاره باندې کار روان دي څو دې دین چې څنګه چې چې ډېر وخت نه روان هغه ټول څه کیږي په دې نه کیږي.
د ورکوښو خلکو د کمیشن د انکوایری راپور تر مخه د روان کال د فروری تر میاشتې پورې په پاکستان کې 4000 کسان لا درک وو چې 3200 او یا کسانو درک پکې لګېدلې دي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي.
د شاهین بنیری رپورټ مو اوریدي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې دی د یو سازش له مخې له دندې لرې کړل سوی دی. نوموړي زیاته کړې چې چا پوښتنه وکړه چې ولې هر ځل د منتخب وزیر اعظمانو حکومتونه ختمی شي. نواز شریف تور پورې کړی چې دغه پر ضد په احتساب عدالت کې کیسونه د دې لپاره درج شوي چې نوموړي له چوکۍ لرې کړی سي او د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه ودرېږي شي. د نواز شریف پرونی وینا په اړه اسرار له مومند یو څېړنیز رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان لری شوی وزیر اعظم نواز شریف د مئی په 28 په یو خبری غونډه کې یو ځل بیا تور پورې کړل چې آئین شکنی یا د حکومت ماتولو فیصله یو څو پوځي جنرالان کوي او ګټه یې احمدوی ترسي خو بدنامي یې د ټول پوځ وي. د هغه د خبرو په اړه تر اوسه پوځ څه نه دی ویلي. نواز شریف همداراز وویل په کار ده چې د هیواد کورنۍ او بهرنۍ پالیسیانې د خلکو د ټاکلو استازو په لاسو کې وي.
زهم غواړم چې د خلکو د خوخي احترام وشي، د ووټ عزت وشي، د هغوی په خوخه خپل خوخه ونه تپل شي، ټول ادارې په خپل قانوني حدونو کې کار وکړي، د آئین احترام وشي، پالیسینې د خلکو استازي جوړ کړي ځکه چې همغوی د خلکو عدالت ته تلونکي او احتساب ته وړاندې کیدونکي دي.
د پېښور پونتون د نړیوال اړیکو څانګې پروفیسر اجاز خټک وایي نواز شریف چې خپله د پوز په مرسته سیاست ته راغلی و اوس غواړي چې له سیاسته د پوز رول ختم کړي. نوموړی وایي د نواز شریف اوسنۍ تګلاره سمه ده او باید چې نور سیاسي ګوندونه ورسره ودرېږي. خټک زیاتوي په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو موقتي ګټو لپاره په سیاست کې د پوز مداخلت ته په خپله لار جوړوي چې بیا هم د دوی لپاره د مشکلاتو سبب کیږي.
سیاسي ګوندونو یو بل پسې سازش کړی دی همیشه یو بل خلاف بس دې لپاره همیشه تر پاکستان دا تاریخ پاتې شوی دی چېر چې کوم مخالف وي اپوزیشن کی او دنیا کې چېر دې کیږي خدا انکم باندې چې راځو حکومت کې راځي د نظر خلاصي بس نور بکیږي دې فوج ته لار ورکړي.
یا دوی چې پرونو نواز شریف خپل وینا کې په اوسته په اشاره ویل چې د 2014 کال د نو تر شای لاس درلودو. نوموړی وایي د درنو هدف د ده له واکه لرې کول وو. په 2014 کې د تاریخ انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ د 126 ورځو درنه د 2014 کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد وه. بلخوا د مۍ په درېیمه عمران خان اهم تور ولګاوه چې نواز شریف د 2014 کال انتخابات د پوز په ملاتړ ګټلی وو خو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه ورته ټول تورونه ردوي او وای نواز شریف چې کله په واک کې وو نو دا خبرې یې نه کولې. خو د په خبره اوس له خپلو مبینه درغلیو د خلکو پام اړول لپاره په پوز دا قسمه تورونه لګوي
او دا غي چې کوم جهاد یې جوړ کړی دی په انګلند کې او دا ملکونو کې دا غي ته تپوس کیږي دا غي عدالت تپوس کوي نو دې په دې وخت کې مختلف قسم تاسو خبرې اوریدلې دي دې کې د جنرال بارکی د خپل بارکی او مقصد دا دی چې هغه چې کوم سوال دی دا غي جواب نه ورکړي او د تخکاری دا چې د تبا سزا ملایوي نو دې د خلکو توجه دا غي نه بل څه اړول دا لپاره د جنرالانو او د نورو خبرې کوي.
یادی وی چې نواز شریف په پروند هم ویل چې د بې بنیاد الزاماتو په مقدمو کې له اویا څخه زیات واری عدالتونو ته وړاندې شوی.
اسرائیل مومند رپورت. د پېښور منمیت کور هغه څلورشت کلنه سکه پیغله ده چې خبر علي په هیزه کار پیل کړی دی. نو موږ د پېښور لجنا کالج د لوړ روز د کورسته د شخصي ټلویزیون سرکار کوي. هغه وایي د خپل کار لاري واړي سکانو انجنونو زکونکو ته زکرتا سکانی انجنا وحسبی پدیڑا. نور تفصیل د ظفر خان پر رپورٹ کی.
د شروع په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې منمیت کور ویل خبریالۍ ته د راتلو مشوره د دې امام ورکړې وه او دا غواړي د دې لارې خپل ملک او قام ته خدمت وکړي. منمیت وایي ګڼ شمېر سکانی جینکۍ زده کړې نه ترلاسه کوي او په سکانو جینکو کې د تعلیم شرحه یوازې 2% ده او دا غواړي د دغې سکانو جینکو لپاره یو مثال جوړ شي.
ماما مې ویل نیوز ته لاړه شه او خپل هنر نور هم خکړه، بهر خلکو سره ملاوه شه چې ستا علم او زده کړه هم ښه شي او خپلو خلکو لپاره به هم څه وکړل شي، ځکه چې سکانو ډېر نقصان ګاللی دی. زموږ خلک مخې ته نه راځي او خپلې مسلې هم مخې ته نه راوړي. چې د چا مخې ته نه ځي، خبرې نه کوي او خپلې مسلې نه وایي، نو ستونزې به څنګه حل شي؟ ځکه ماما مې ویل چې ته به خپل کار هم کوې او د سکانو مسلې به هم مخې ته راوړې.
نوموړي وویل کله چې هغې رسنیو ته د راتلو پریکړه وکړه نو کورنۍ یې په دې وجه له دې ډډه کوله چې یو خو دا سکه ده او بل د خبریالانو ستونزې هم ډېرې وي، خو اوس د دوی د کورنۍ غړي خوشحاله دي چې دا یوه جرنلیسټ ده.
مور مې ویل چې ته به په هر ځای ګرځې نو خلک به څه وایي، خلک به تا ته په کوم نظر ګوري، د دې نه به مسلې جوړې شي. خو چې زما اولنی رپورټ چلېدو نو زما مور ډېره خوشحاله وه او راته یې وویل چې تا اوس په داسې ځای کې قدم ایښودلی چې د خپل ملک او ټولنې لپاره یو مثال شي او خصو وکړي.
منمیت کور وایي د خبریالۍ د شروع کولو سره یې په خپل ځان باور زیات شوی او په دې وجه دا د دې مسلک سره ډېره مینه لري.
جب میں رپورٹنگ کے لیے جاتی ہوں آئی فیل جیسے کلا رپورٹنگ پسے زم نو خوشحالی ہم مخ کے بزے یریدم زکہ چے ما بویل پتہ نشتا سو پر اثر خبر کوی او کنا او اس ماو لیدل چے خلق را سر خبر او مرستا کوی او عزت را لرا کوی
ریسپیکٹ دی جاتی ہے. منمیت کور وایي چې د خپل خبریالۍ په ذریعه د پاکستان مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کول غواړي. نوموړی وایي د خبریالۍ ته د راتلو نه مخکې یې د یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوو او په دې توګه به یې د خپل مور او پلار او د کور د نورو غړو پالنه کوله.
د ظفر خان رپورټ مو اوریدئ. تاسو مشال ریډیو اورئ او مشال ریډیو دغه غړی خبری برخې نیمای ته رسیدلې او لسمې بجې سوي دي. بوروال کاکړ به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تر مشرۍ لاندې غونډه کې زیاتره ګوندونه پر فاټا اصلاحاتو سلا سوي دي. د حکومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا او مشال راډیو ته وویل چې دا غونډه د چهارشنبې په ورځ وسوه. ده وویل تمه ده چې نن به د پاکستان له حکومي اسمبلۍ څخه د فاټا اصلاحاتو بل منظور شي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستل یو لنډ مهاله نه بلکې دوامدار عمل دی. نوموړي ویلي چې دا اصلاحات قانوني، پرمختیایي او انتظامي اړخونه لري، کوم چې د په وینا د ټولو ګوندونو شراکت ته اړتیا لري. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د راتلونکي مالی کال لپاره به بجټ نه وړاندې کوي. د خبره د خیبر پښتونخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو مخکښ او د صوبای اسمبلی غړي شوکت یوسفزي د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل دوی تیاری کړې وه، خو د اپوزیشن ګوندونو ورڅخه پر شا شوي دي. رپورټونه وایي تمه ده چې امریکایي جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وټاکل سي. د خبرې یو شمیر امریکایي رسنیو د چارواکو له نوم ښودلو پرته لیکلې ده. شام د امریکا د غوښتنې رد کړې دي چې ایران د خپل ټول سلاکاران او اتحادي ځواکونه له شام وباسي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مئی پر یوویشتمه وویل ایران او د هغوی اتحادیان د لبنان حزب الله ډله دی له شام ووزي او په سیمه کې دی له خپلو پوځي فعالیتونو لاس واخلي. د مایک پامپیو په وینا که هغوی داسې ونه کړي نو به د امریکا لخوا له داسې بندیزونو سره مخامخ سي چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي یو ځانمرګي برید د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه وژلي او پنځلس یې ټپي کړي دي. چای ذمواري نه ده منلې.
د خبرونو لنډیز مولا بوریوال کاکړ واوریدل. اوس هم اونیز پروګرام سندری جادوګری د دې اونۍ په خبرونه کې د نومیالي سندرغاړي دمساز مروت سندری او دغه د ژوند د هنر مختصر حال دراورو. د خبرونې جوړونکي هارون باچا دی. د تاسو مخکې مورېدلې ده، نن یو ځل بیا دراورو.
د مشال رادیو په سندرې جادوګری خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مې د خیبر پښتونخوا د جنوبي سیمو د یوه وتلي سندرغاړي ارواښاد دمساز مروت سندرې او د هغه د ژوند او هنر په اړه معلومات درته راوړي. دمساز چې د سیمې خلک یې اکثره د دمسازي په نوم یادوي، د خپل عمر یوه ډېره برخه پښتو موسیقۍ ته ورکړې او د خپلو ولسي سندرو او غزلونو په ترڅ کې د خلکو له محبوبیته برخمن شوی دی. هغه د ولس سندرغاړی او په ریکارډ موجوده سندرې زیاتره هغه دي چې د موسیقۍ په ډاګي یا میدانی پروګرامونو کې یې ویلي دي. Thank you.
کر کے پیار دربار وما بخوا بتا تیارانی یار پک تو مرتی رہو ظاہر خوب روک در تخاری گام اصل میں ٹول سے پڑھائے نہ جاڑ ماں ادا وجود مس پلنا نہ ٹچ بلشی ایا پریو لگی اور نہ جاڑ ماں تمہیں ہم نہ جاڑ ماں
اور دن کو دا بنو یو خبریال او دا مدنی ټولنې فعال گوهر وزیر دا دمساز مروت دا کلی کور پا معلومات راکوی وای چې هغه خای دا خیبر پختونخوا تر ټولو زیات سندری ویون که سندرغاری وی
دمساز مروت دا لکی مروت پا تاسین نوران کی که کم خود کشمیر دی آخه که چادو خیلی یو خلو که کل دی آخه که سی دیدلی و بادر که کم داگه دی کم ایک سی آخه ناری چایر سو بیا و رست داگه مجلسونا با قیده شروع کرل کسی تی بایی کول با دوی سر از دوائیم که پا خیبر پا خلو خواه که دا تو خلاصیات سندر دمساز مروت ویلی زکر که دا خواه با آخر ورز مجلس و هغه چې کوم سندرې ویلی دي غزلې ویلی دي یا شربات بدلې هم ویلی دي داسې به یو صنف نه وي چې هغه ویلی نه دی اوس هم دلته چې څومره حجرې دي هغې کې د ده کیسه تېرېږي
اوریدونکو د چارسده په باچا خان پونتون کې د پښتو ژبې استاد پروفیسر محب وزیر چې دمساز یې د هغه د موسیقۍ په پروګرامونو کې لنزدې اوریدلې او لیدلې وایي دمساز د سندرې ویلو فطري صلاحیت ترلود. د پروفیسر وزیر په خبره دمساز د خپلو سندرو په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د جنوبي سیمو د تر ټولو مقبول سندرغاړي مقام خپل کړی و.
دمساز مروت خصوصا په پښتونخوا کې د جنوبي ضلعو د اولسي موسیقۍ یو ډېر پیاوړی تکړه هنرمند و. هغه خدای وندي صلاحیتونه پکې راغلي و. د چېرته باقاعده زده کړې نه وې کړې خو بس د ده آواز کې چې کوم یو درد و کوم لذت و کوم خوند و پکې نو هغه د ده د مقبولیت سبب وګرځېده. دمساز مروت ته چې کوم شهرت ملاو شوی و هغه زمونږ په سیمه کې بل چاته ترلاسه نه شو. وجه صرف دغه وه چې د هغه کې هغه صلاحیتونه خدای وندي و او د ده حال نه چې کوم آواز راوته هغه کې به یو درد و.
پروفیسر محب وزیر زیاتوی دمساز مروت د ولس پر مزاج پوهیدو او ځکه نو د هغه د موسیقۍ د میدانی مجلسونو خوند د هغه د اثر د نورو سندرغاړو تر هغه زیات وو.
هغه خدای پیدا کړي صرف د میدان لپاره. مالی دلی دي چې دمساز مروت به په ډېر لوی لوی میدانونو کې ولاړو او د میدان د یو سر نه بل سر ته آواز داسې رسولو چې دنیا به ورته حیرانه وه. بل هغه کې دا یو عجیب عادت و چې کمپوز کول او هغه سیزن نو په میدان کې لکه یو سمدستی یو شی ورکړل چا او فوراً پہ شروع شو بس لګیا شو او بس د خلکو خوښېده د هغه آواز د هغه انداز. کله کله خبرې شروع کړې هغه خبرې بھی خلکو ته خوند ورکولې. خلک یې دومره یقینا چې مین وو په ده باندې او پنځه شپږ مروت به د ده سره خامخا ګرځېدل. په هلته مو خلکو ویل چې په فلاني باندې پیریان ورغلل هغه به داسې عجیبه عجیبه آوازونه کول نو لکه ده چې کوم مینان و کوم فینز یو هغه به په داسې شکل کې د ته خراج پیش کول و. چا به نو پیریان ورغلل چا به نو ناری سورې به شروع کړي.
ارندا میتا غمونو درد ولیدا او د زړګي مکر می پړ مخاړي دلیدا آج کم سا دستا سب اتنا اور دزر کی مکان میں پڑ مکاڑی دل بلار شما دتانا انتظار بمی وت دتا وسانی تیروں بھائی کمیاشت بھی کا کال شو گورا چپرو دری دری دا اتا دا تور اس تر گو بم پر لگی دلے دا اتا درگی مکان میں پڑ مخاڑی دلے دا شمپور کس وزبینی آج کم سات دستا اس سندی دلے دا نظر کی مکان میں پڑ مکاری دلے
مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو چنن پکې د خیبر پختونخوا د جنوبی سیمو د مشهور سندرغاړي دمساز مروت سندرې او دغه د ژوند او فن پاړه معلومات اوري. په بچا خان پونتون کې د پښتو ژبې استاد او څېړنکار محب وزیر وایي هم د دمساز سندرې ویچ د سیمې ځوانان یې د پښتني ادب او هنر د ودې په چارو کې برخه اخیستو ته وهڅول.
زمون په سیمه د پښتو د ادب د دانوی کول دانوی زلمی چې کوم را پاره دي دا هم د دمساز مروت پیداوار دي. دمساز مروت هم د مروتو د شاعرانو رحمت الله دار عبدالرحیم مجید تبسم مروت افگار بخاری دی خلکو شاعری رواغستا میدان باندې پکې شتو کې او هغه شاعری داسې سره کې ویلا چې خلک متاثر کړل زلمی رو پرول نو دا پښتو ادب کې چې بشمول زمونږ دا د دمساز مروت برکات دی. په سیمه کې شاعران هم پیدا کړي دي هغه نن ادب تخلیق کوي پښتو ژبې ته وده ورکوي. نو دمساز مروت په یو وخت باندې دوه کارونه زما په خیال دا کړي
نور بدس بل آشنا یادوي کیا دوم خوستا جفا یادوم نور بدس بل آشنا یادوي کیا دوم خوستا جفا یادوم یم مجبور تا خپل سر کې تناسا یم مجبور تا خپل سر کې تناسا یم مجبور تا خپل سر کې تناسا سپختو ندا چې دې بیا یادوي کیا دوم خو استاد پا یادوم بل آشنا یادوی یادوم خو استاد پا یادو نبد منا کرپتا نپچا نبد منا نب پجونم دبل چا یادوی یادوم خو استاد پا یادو اور بدس بل آشنا یادوی یادوم خو استاد پا یادو ستوری گوا دی تر پخت نوکڑا ستوری گوا دی تر پخت نوکڑا ستوری گوا دی تر پخت نوکڑا چه ہرش پدی تر سبا یادوی یادوم خوشتا جپا یادوم.
اوریدونکو پروفیسر محب وزیر وایي د پښتنو د بیلابیلو سیمو ولسی شاعرانو او سندرغاړو د پښتنو د سیاسي بیدارۍ په تحریکونو کې مهم رول لوبولی دی او باید د پښتنو اوسنی کول د دغو خلکو له ژوند او کار او زیاره خبر کړل شي.
زمونږ چې کوم غټ شاعران دي اجمل صاحب قلندر صاحب غني خان فلانی دي دې کسانو کوټو پښتونستان یاد کړی هغه ولسی شاعرانو یاد کړی دی. پد وزیرستان کے پد تیرا کے پد خیبر کے پد بجاور کے پد سوات کے پد مروتو کے پد بلدے کے سوم را اولسی شاعران بہت چی اغوی با دے دے تحریک دے پختونستان دے پارا سندری نیلی دے خوب بد قسمتی نا چونکہ نہ رسالے وے نہ میڈیا وا نہ سوا اوس آخر چیزوں نے بس سوک دا خوارا وارا را ٹولا وی نو دا زمون یو بد قسمتی خو مستقل را روانا دا وجہ دا چې دلته ریاست خو هغه مسئلے راخلی نه ریاست په ترجیحاتو کې هغه چیز نه ده شامل دا کار کا کیږي هم دا انفرادی حیثیت باندې زوم کوم تاسو بل ځای او زمون تکم د شاعرانو ادیبانو ټولنې دي تکم ادبی تنظیمونه دي دا د دوی ذمہواری ده چې دا وکړي بنو شاعران چې کوم دي څلور پیژ د هغوی باندې مونږ خپل کار کړو په بنو کې د پښتانه مترقي لیکوال بنو په سیوره لاندې چې مونږ د هغوی سندرې راټولې کړو د کیسټې نه یې ولیکو نو دا په کار دي چې هر تنظیم لا چې دوی دې ته مټې ونغاړي او د دوی دا سیزونه را پیدا کړي بل د دوی په ژوند باندې د دوی په فن باندې د دوی د ژوند ارتقایي سفر څنګه په هغې باندې کار کول دا هم د دې ادیبانو شاعرانو او تنظیمونه چې کوم دي د دې ذمهواري ده ځکه چې د نور چا ترجیحات دا نه دي.
اوریدونکو دمساز مروت صوفیانا شعرونه هم ویلي دي د یوې قواله ته به غوږ شو.
قربان دلانا می شما ما پتا پاچا بر گئی
کو خبریال او ټولنیز فعال گوهر وزیر وایي د دمساز سندرې دا مهال د هغې یو ورور او زوی د موسیقۍ په محفلونو کې وایي. وزیر زیاتوي سربیره پر دې چې دمساز مروت د جنوبي سیمو د اوسیدونکو تر ټولو محبوب سندرغاړي ګڼل کېدو د شاوخوا 15 کلونو په عمر کې د زړه د سکتې له امله په داسې حال کې مړ شو چې د سندرو مینهوالو یې او هم حکومت د مرستې لاس ورنه کړ.
ورور دې بیخي د دمساز مروت غونډې غټ دی هغه هم میدانی مجلسونه کولای شي او دغسې د ده کوم زوی دی فلکنرز مروت هغه هم لکه ډېر ښه سندرغاړی دی خاص کر غزل ډېر ښه وایي هغه ځوان دی او د هغه په آواز کښې هم د دمساز مروت په سانسور دی. دمساز مروت آخري عمر کښې قسم قسم بیماری سره به مخ کېدو ما ته چې کوم معلومات دي هغه هر ډسی کښې دغه ورته شوی وو مالي حالات کښې ډېر زیات کمزوری وو هغه مینهوال یې زیات وو خو چا مرستې ورسره ونه کړې
خاص کر ریڈیو پاکستان اور پاکستان کم ٹیلی ویژن دے آخر بے طرح اس قسم توجہ اور نقاب وجود دے کہ جنوبی اضلاع کے دے دھول و نظیات مشہور سے درگاہ رہے ہو قدم پل یہ دور پہ کھڑے دے جہاں دے وہ آخری عمر کے وہ زمان بخیال سے سپیٹوتن رمتاو کے دلی عمر کے کم خونہ ہو جاتا کہ وہ دیر کمزور ہے
اور دن کو دا سندر جادوگر دا دیونه خبرونه دا وطلی سندرغالی ارواخاد دمساز مروت سندرو دا غا دا جوند و هنر مختصر حال تا زنگل شوی و دا خبرونه پا پای که بیا هم دا نمولی لدیوی بلی سندر خوند واخلی زه هارون با چادرنا اجازت خوالم پا مخمخا
او چه دا یار پلوری زیبا دی سبا سو گل نل دو پا خور نا واپس چترا سے باد سبا خیال کو چشن خالو نئے اڑا نکڑے اوچی زلفے سنگوے باد سبا یو گل دا چلتا سرے تازشی اوسن ہم تکوروے باد سبا دس حسن چیر تشت اختیار آیا خدے کمال درکڑے دا دخل خلقو او دیدنو نائے ٹولوے باد سبا اے باران ہمر کی بان سل دزان غم کی یار باترا خبر وے باد سبا دادو کٹ کس تر کی لنگوان میں پشمال رہو چوی باد سبا
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال راډیو په خبرونه سندرې جادوګرې کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یوه نیمه بجه.